السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری یا حمل دیارلسمه ده چې د 1433 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارد بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو وویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هېڅکله د منلو نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینی کیف په شاوخوا کې روسی ځواکونه چې د شاتک په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیوي وینا کې ویل چې روسی ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند ماریوپول ښار کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بي پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایت، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. ورسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې. او اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطینی افراطي وسلوال وژلي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوه. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطې څلور غړي هم ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی. یو شمیر میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم په پلوي کمپاین پیل کړی. د طالبانو دریځ همغه دی چې مخکې و.
هر وخت د اسلامي امارت رهبري او مشرتابه حکم وسي، نو هغه مهال به انشاءالله له اوم نه تر دولسمه ټولګۍ پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانیستل سي.
په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکړي، چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو.
د کندهار د حوزوي روغتون له خدماتو د خلکو نارضایتي.
دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي. عجل و تاکونه، بسترخونې باید ډېر ولري.
او په نورستان کې د ولسوالیو ترمنځ وزلوبه
کلی په کلی دا تر سره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې له ننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلای دی. د پریکړه د دې شورا د 940 تمه کلنۍ غونډې پر مهال شوې. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلی بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنیټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنیټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتر طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومت د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنیټ ګوارنې ته په اشاره یې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنیټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنیټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلی بنیټ 10 کاري تجربه ممرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنیټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هېواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هېواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکان هم شته.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ریچارډ بنیټ ټاکلی دی. یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شو، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په برخه کې فشار راوړي.
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
افغان. داد سمیره خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیره وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ ګوره ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ وردل د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولای. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښه مورګان واوسي.
مادران خوبه برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغان میرمن شاهناز جسور وای طالبان لدی کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو لراتلونکو سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخوان ویدی کوتا دادیم
د موږ مو خلک دې کار داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې تر وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل به تعلیم پات کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل به سواد پات کیږي.
له بل خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی، نو هغه محل به ان شاء الله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میشت په دومه دنجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر میرمنو د خزو د تعلیم په پلوي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. له دې مخکې د بخنه نړیوال سازمان ویلی و چې په افغانستان کې له هم د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډیره چټکۍ سره په بندیدو ده. د بخنه د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څنګه مشري مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویپانه په یو بیان کې ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوې دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نمونه لیکلي وو، شاوخوا 8000 محصلان چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي، او خورا زیات میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکي، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ځای کوي څو ښځې له سیاسي ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې تکړې او پرکورې کینوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمینځ یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونه باندې کړی. د نړیوالې ټولنې غواړي چې له هر ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزګانی مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاین کې دوی ته ونډه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. د ورزګان د میرمنی وایي د امیر روغتیا وزارت د پولیو په کمپاین کې باید دوی ته برخه ورکړي ترڅو د دوی مرسته هم ماشومانو ته ورسیږي.
ورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پوري د پولیو د واکسین پر سوالو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی شوزي دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو لامل مسجد ته نسی وروستلی.
چمرته راکی چمرته غداغه غشتنه د چمرته وسته واکسین واکسین راکی موجه کورته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکشنیان د ناروغي و د یو شتریتان و د یو پجو د یو شته وج غورل سیوه.
د ورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې شزې نسبتاً نارینه و ته د پولیو د واکسین پر سوالو کې ګټوري تمامې دلایسي. دا وایي د عامه روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسولینو ته په کار ده چې شزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شامل یې کړي.
ته دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوچنیان د پاره هم پیدمن دی زموږ د پاره به م یو دایال ډوډۍ به مسي دایال خورکه به مسي کې هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوچنیان بره ځینې پاتې موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیان د پاره هم پیدمن دی زموږ د پاره هم پیدمن دی.
په ورزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ورزګان ولایت د عامه روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د ورزګان ولایت اوسیدونکو هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د منډولو ولسوالۍ په ګټه پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم بیلابیلې د وزلوبو سیالۍ شوې وې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمنځ لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالي د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل دیر شاسونه هر کلی نه ګډون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي، بیا ولسوالي بل ولسوالي سره لوبه کیږي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش وشتنې، منډو، تیګ وشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا وکړه. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
دا اوربند لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شامل خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسیدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوي هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې شکیلو خواوو د یوه اوربند وړاندیسته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غزیدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اوربند د هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوای پرمختګ کافي نه دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سموک غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورسته یو شیبو کیو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د فیسبوک د وبخې د ویب پاڼه په اړه غواړم تاسو ته وایم چې تاسو هغه مطالب چې نن مو په دې خبرې مجله کې واوریدل کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مطالب، مرکه او ویډیوګانې وګورئ او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل اندهر کلی کوم. په کندهار کې د جنوبی حوزه په کچا میرویس روختون د ځای او اسریم کاناتو لکه مخسر مخ دی. دا روختون چې د محل د نه ولایتونو وسیدونکو د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورزي یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر لامل د اسری امکاناتو ځای او تشکیل له سخت کم مخسر مخ دي.
د ناروغانو شمیره هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي، خو دا محل یوازې د 350 بستر وړتیا لري. دا غوښتن ته دا محل د جنوبي او زیترڅنګ د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په مو خراوړي. که څه هم د جګړې په پای ته رسیدو سره دا غوښتن کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی، خو د غوښتن د جراحي څنګه مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وای د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی.
زموږ مریضان د غس خدوا چنه سول هغه په دې خاطر باندې چې لارې ټولې خلاصې وي، د مریضان لپاره امکانات برابر سول او په ټول ځل په ساده باندې وازنه میرویس روښتون دی چې خدمات یې مفت او موږ رسیدګي ور دي سره نس کوله. په دې خاطر چې په ګټانو کم دي بستر کم دي.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روختون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځنډنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روختون ته راغلی عبد الله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي، او بل دا چې دی دا یو غټ د ځون په سطح روختون دی، باید چې معیار ډیر برابر وي. اجل او تاکونه بسترخونی باید ډیر ولري، کم دوا او شته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو ست چې د شپخانه باندې کار وسی او شمیاري سي، تر دې نور هم میاري سي چې د خلکو توجه دې روختن ته بيخ ډیره ده، خلک بيخ به اندازې ډیره روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روختون ته راوړل کیږي. د دغه روختون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټره فرشته یوسفزی وای له ولایتونو څخه د راوړل سو شزینه ناروغانو د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لویستون زده. ټول
مریضان ته مثلا جنجال نه وینو، او زمنګ د پایوازانو ترمنځ دا د چ زمنګ امکانات دغنه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه بيخي جدا وي.
مسولان که څه هم د غوښتن د هیواد للوی روختونونو څخه غنی خوای د ځای تشکیل متخصص ډاکټرانو او اسری امکاناتو کمشه للوی ستوندو څخه دی. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافی پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي، او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل کمبود سره مخامخ یو. نو موازی خبره ده چې خلکو به شکایت او اواز پورته کړي هغه په شکایت کې چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه ده حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیا سرفرس رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزې د وزارت سره شریکه کړې ده.
دا اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ خپل په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپرسي.
میرویس افزوی رختون په 1453 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار شهر کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي رختون په څیر 350 بستر لري، خو دا محل شپږ سو شل بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیوال کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ګڼول ویدیو ورسپانو نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرنس او په کې د مرستندویانو لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارډ ډالر امرستې پر ژمنې لیکنې خبرې کړي. واشنگټن اگزامینر ورسپانې لیکلي سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یو غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 304 اویا میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورسپانې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش سرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایست آی خبرونه بیا د څلورو افغانانو کیسه خبره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته واستي د سوریې ادلب ولایت ته لیږلې دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکو دی په دې هیله ترکیه ته تللی و چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیه په پلازمین انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایست آی خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته ډیر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالی ګل او تاولانو میږي و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تیره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیول لپاره قاچاقبرو ته $1,200 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بل ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې خلکو سره په خبرو هم نه پويږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدار او څنګهلې نو ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای شو.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم ستاسو پیغامونه ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستقیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې، په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې موږ د مخابراتي شبکو سره پستون ځکه نو موږ د ازادي رادیو سهيله کوچ نو پیغام نشر کې ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېر کمزوري دي، په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډېر سره په مشکل کې نه افغان بي سیم کار کوي، واده نه روشن کار کوي، هغه په لټ ډېر کمزوري دي، موږ نت پاله کوم مشت کار نه کوي، دغه چې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسولین سره هله کوو او غوښتنې جنه کوو د طالبانو سره او دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه سوند موږ ته حل کړي.
ورور عدالت د طالبان لګیدې چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزه په ملینه خبرې کوم، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لر لري، اړیکې لري، نور د غریب ولس په غم کې څوک نه ده. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړو، نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 25 میلیونه مخلوق لوګې سمخ ده، منځ کې مونږ کوڅه د ولاکه یو کس مواد اخستی دي، هغه چاته ورکول کیږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره شه ډیر شه لري، او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دي.
جمیل خان یم له فکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسیدو سي، نو د دغه میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي، نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغه میاش پر رسیدو سره هټیوالو ته په صحیح بیا سره نخنامې وټه کې ترڅو هغه چې د خپل نرخونه په لوړ نکړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډیر کمزور دی، اقتصادي مشکلات ډیر دی په وطن کې، نو د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره باید هټیوال چې دی بیا لوړې نکړي په دغه مبارکه میاشت کې.
سرمانیم د هلمند د ګریش پیغام پرېږدم. ستونزه مو دا ده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه په ډېر ټیټ کیفیت باندې، نو اطرافو کې خو بیخي کار نه کوي. که چیرې مخابراتي شبکه فعاله سي بیا به د دې ولستونزې تر یو حده ورسره حل سي.
په دې خبرونه کې زما لخوا همدومره، زما همکاران درسره ملتیا کوي.
د ماسپخین 12 بجې او 13 دقیقې د زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبرو، خو لمړی په مکرې د دې سات لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي اساسي رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځنګړي استازي ټاکلی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته لروانېدو مخکې قطر ته رسیدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداري ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زیلنسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداري ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلی ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطینی وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: له نشئی موادو سره د مبارزې لمړۍ دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته مالیبي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنې چې روژه سو هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپې ته بسترې ضرورتونه له مسؤلي ډاکټر خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
تمه بانک نه وای کړلې هغه شپته د پنځو شپته ویل کړو چې مات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړي وای، اوس به اډي اکل په پدیش لکه په دوه لکه کړو ته ګټلې وي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه کور ډرامه لرو.
والا کانو داله ونه دي چا ده
هله درځ چې زو پاسه دې را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. لنشي موادو سره د مبارزي ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولن مهاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دا پولیس په اتو برخو کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهندیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعال پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې له څلور میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونه واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نوی تعهد لري، تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دی. هغوی نسي کولای چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې یو څو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو هوا ګرمه ده، نفوس ډیر دلته.
صابر شاه په خواجه چرس کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پریښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابر شاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو هوا ګرمه ده، مبارک روزه ده، خو را نفوس ډیر دي دلته، راش ډیر دي چې دا خلک آزاد کړي.
شپاک میاشت کی چی دلتا یم دلتا د معتادانو شمیر ډیر دی روژه هم را رسیږي او دلتا ډیره ګرمی ده زما هیله دا ده چې موږ دې خوش کړي دلته زندانیان بیخی ډیر دی په یو بلاک یو سلاویا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښې ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشې کړي د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده معتاد له نشئی موادو څخه د فزیکی واټن ترڅنګ دې ته اړتیا لري چې له نشئی موادو څخه په ذهني لحاظ هم لري کړل شي په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشی کېدو وروسته بیرته نشو ته مخ کړي
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بسترې کړي
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا چې مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوې چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګ ګوري په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرک راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټرې خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مو له ډاکټرې خالدی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ
ما د دې خاطر دا مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه
زیاتره وخت دا معتادین چې چینی نشو خاته مخه کړي دي وایي چې ولا یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله بالاخره زه ورسره معتاد شوم تاسو ولې دومره وخت ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوې لتی
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته پویلې وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه وروسته وروسته چې د دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازار په حقله زه پوه شوم همدا وجه و چې مونږ خپله نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري څه عواقب لري او د دې خاطر مونږ احتیاط خواته لارنه
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بیله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخرآمیز غوندې چې تاسو خپله معتاد نه شي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډېر مشکل وو ځکه چې اوله کې چې راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه وو. وروسته د هغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په وخت کې څو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، د هغې نه پس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مشکلات حل شوي.
ځینې مشکلات د خاطره دی یادېږي د څه سره تکوله شي چې مشکل سره مخ شوي؟
طبعا خاطرات خوشته ده ځکه زما زیات وخت کېږي په دې برخه کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و چیزا که دیتی تاکس په حالت که چی مریض اول وقتونو که چی رازی اغا مواد رو بندی قطع کیگی حالت خرابی یعنی مونگ نپویدو چی مریض سر سنگ برخورتو کو. و روست و روست از مونگ تا اوز ترینینگونو پا برخه که معلومات اضافه شوی اوز مونگ پویدو چی مریض سر سرقم برخورتو.
لاست راونه نیم دی برخه کې څه دی د شرایط ویل شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړی ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې مده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تدوی شوی چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شي تاسو ډیر زوروي سي په وسم نه ده پرخو زوروي مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپله زما په نظر یو غټ چالش دی ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي ځکه دا یو استګما یا لکې اجتماعي بولي. دوی اجازه ورکه چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کی. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي ولی باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه یو ځای معتاد دي. هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلی تداوی شي ځکه کچېره زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چکور ته زی غم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یو ځنه دلیل د زیاتر زمونږ مریضانو هم دا دی چې خزه د خاوند په واسطه معتاد شوی، یعنی دلیل د معتادیت زنانه هم دغه خاوند دی، او بیرته د خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کی، زنانه غواړي چې تداوی شي نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده لاستراولونو په باره کې دې سره ته ویل شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلې، ولی موږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي. او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه مواد او پیسې نه و، او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، موږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي. او موږ سره یو مریض و یو جلی موږ سره بستر و چاغه د دې په خاطر چې د موتاتو او چانه غختل چې دې سره واده وکي او مشکلات سره مخامخ او پس د تدوینه مونږ فامیل برته دوی سره روابط هم خشو او نامزاد شو بیا واده وکو اوس خشوند لري او مشکلات حل دي ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چه وجه تلویارو ده موتاد و ماشمان درملن گران کردی؟ و دی آنه با دراکتر شفیق الله شریفی خبری وارو
ماشمان غیر مستقیم استفاده کون که یا پاسیف یوزرز دی پس انگری توگه هاگ ماشمان چه عمرونه کم وی هاگوی پخپل مستقیم نشهی تو که نراخلی دا حملګی په وخت کې مور نشي توک استفاده کړي هغه روغ د دنیا ترازی یا مور روغ دی د شدود لري او یا هم پلار یا کورنۍ بلغړی روغ دی او نشي توک کاری غیر مستقیم استفاده کون کې کیږي لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي توک ته دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس مونږ وړاندې کوو په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري نو هغه باید تداوي شي هغه محیط باید د دې لپاره خواندي محیط وسی د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي
ایا په هیدلست
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیس جری بزمکه کې بنګي کړلې وی وایي چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل کریم چې د چرسو په کاروبار کې یعنی د 100 لک افغانۍ تاوان کړي اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې په خپل زمکه کې ګټور بوټي کړلې وای دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅډول تاوانونو سره مخ شوی دی دا بخپل د لخلې واورو
دیس جری بنځکه ما کړلې او په چرسو باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ما ته ګټه وکړي خوږی هیڅ ګټه ما ته نه ده کړې حتی کې اوس ما ته دنیوي تاوان هم ورسو په اخروي تاوان سي هر څومره حکومت او دنیوي تاوان هم ډیر ورسو ځکه ما کومه سرمایه درلوده یم د اولاد لپاره کومه نه پکې درلوده هغه ټول ما دې په کرلو کې په اوبو په انبارو په دوه کې مصرف کړ خو ما ته هیڅ ګټه ونه کړه ځکه چې د آرام بوټي د آرام بوټي دې په خاطر باندې ما ته اخروي تاوان نه وکړم ما ته دنیوي تاوان هم ډیر وکړ زه ډیر سخت ګرځار کړم دې په خاطر ما زه به د کال اویا ته لکه روپی ګټه جنې خم خما تقریبا 300 لک روپی ډیر تاوان کې وک او زه وسم پورا ولایم د ما سات څه جایداد حلال روپی بیا هم ټول کې ولاله زی ډیر در پته راکنم په دې باندې ما تقریبا ماش په تاوی لک روپی سرمایه درلود ما دا ټول په مصرف کړی ما مات ودا 500 یا 300 لک روپی کټه راځي خو د ما غ سرمایه ملاله هم ځکه کیمیم کې ولاله اڅه سرمایه سم درلود دا ټول ولاله او زه وس ډیر قرضدار یم یله ته خدا وو شی په دې بارانونو په وښ په دې د بوټي شی وو هغه لوند کو خراب کو کلچ مو دا و چاغو غنو چکو کو کارګرو له ما ډیر روپي وخته ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې قیمت راول به دی ل 150 روپ څخه تقریبا 3000 روپي ته کیلو رااله په 3000 روپي هم چانه کول بازارونو سره خراب سو او سم ماته ټول پراته دي تقریبا شپه تا بیا کیلو وسم ماته پراته دي څوک په 500 روپي هم کیلو نه کوي په 200 روپي هم کیلو نه کوي نو دا اقتا ومنه ماته وو کمی بنګ نه وای کړل هغه شپه ته د دوه شپې ته ویاله کړې چې مات پرتی ویلم په تجارت مصرف کړي وای وس بي ادي اکل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته غټلې سرمایه به سرمایه پرته او غټه به 2 لک روپیه کړي اوس کوم سرمایه ملا له قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو یله خدای دې دا حرام بوتي دا کوم شي ناروا ده غ ناروا ده ناروا بوتي خو په ځون دم څو غټه وانه خلې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرامه و اگرامه ودره که جیو تا روانی
که انواره داته داده وزاره ما
اسلام علیکم اگرامه ستره ماشی
خیری رسی تا هم ستره ماشی
خدای ده خیر که چیو تا روانی
دانو چه ده خانده خبره ده خیر و ولی بیزای خانده یارا لکه چی بیا دی خب شرابو باندی زان پرسوالای ده کچنگا
اتا زمان پرسوال چکوی دار اتاوه چی چیر تروانی
زی یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمو کروار شا زما زوی پا کور که دای زی تر دوده خوڑل وروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خب بندار کسره
خدای دانو دیوالی شوا چی تو عده دستی همانده در سر بیایی
نو تا چنگ پا دی حال که را سر بوزن
اولی ما کلیخ کردی او که پا چلورو نواریم
تو چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانای در نجور شی
دا خو تو جماعت نده چه پا نشاکی پا نورزم وادو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پا کیوی کنه خدای دی خوار که
توکی پا کیلا دی خو لغت بندی دی
یعنی زمان چه خده خر یول که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه چه هیت پا خبرم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سده
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خ سمدا موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي
سمدا ده دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کوم
څه کوي چې ما دروازه ته راغله موټر چلوي پر هغه بلې دروازه راشه
خا خو دغه دې زوره وره په دا بوله دروازه به درشم
اوف ته ظالم بچه دا دې څومره ډیر شراب څخلی دي دا خو دې څو متر لري بوونه پورته کیږي دا سي نیو چالتم په جنجال اخته کې وسړه
زارکت و کدارنا ایزم دکیگی تو بوای وازی می نن شراب گلی دی تاقون دی خونیم زخو ترم دسی مستان گرزم زخو شرابیم شیخت را سار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سمده در سر شده چی کینی دا موسیقی چونره الوره ده خو گونه را کنه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفی کرونو گوره
خیر دای لک صبر وکا اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یار دا موسیقي نشم زغملای مغزیر او خوړل
وسړی ودی شرم وولو نو تا خو آسان خبره د پخې خوې نه دی راتړلې راځه چې ولاړ شنو
ورورا دا سال د مغزمور او خوړل دا موسیقي ولې دومره لوړا ده دا د انسانانو وعده ده او کجی و خانو
اوف لیوانا یا آغا سی دیو شرمه اولو چپ شنو
ولی چپ شن
والا کانو دا لیوانا دی چا دی
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی
دوی پویږي او کاری یارخه ویلې دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کدی
څنګه څه کار ورسره لرم
وسړی ته لیو نه کپ صد کې ولی نه قغال مغال کې دا سړی نشه ده کسب لا وهلې دي والا کانو دا سړی سوق دی او چا خبر کړی دی
اجی صاحب ډیرو بخې د زما سره راغلی د ده پر ځای زبه خنه غواړم یا اشتباه ځنې وشوله ډیر زیاتو بخې
تستا خبره پریده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف د خولې نه څومره مردار بوی ولاړیږي دا بدبخته خو نشه ده زموږ خادی را خرابه کړه
خیر دی اجی صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو یاره انواره په شرمو دي وشرمولو